الوكيل هو وكيل دغ محاسبة مع سراكة دقيقة محاسبة بأسرين واسي سلسيتك
تيري زيادة من أنك أستاذ كورو هذا سلام.
درنو دوستانو داو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام خدای مروغ او خواخ لارا سنگ دی غواخی او ترکاری خورایی کنا دا کورونا لپار غواخی او ترکاری خی دی ام دارنگ سڑای قوی او زوانم ساتی طبیبان وایی چه که دا کورونا پا وقت اول از دول غوخ او ترکاری او خوڑل سی نو سڑای هیچ ناروغه کیگی نه. دغه دول نورم سڑای خپ زان باندی او قوی وی. خو طبیبان دا نوایی چه دا اول از دول غوخ دا کمو مارغان و چاروی او کبان وی. دغ پروان پا پیل که چو گد وات خبرونه در تلرو.
خبری منابع وای چې تیر ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. لدی عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې.
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تیره ورځ هم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول که کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده. خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځای او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې ثبت خلاص شو چې دغه راپورټ ثبت کړم. اوهو دا څه کوي؟ دغه هندار را وایسته او آرایش یې شروع کړه. اوف ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
ته وګوره دلته د رپورټ ورکولو را باندې ناوخته کیږي اول ته په سټډیو کې د نر لور راه شروع کړای نه پوهیږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته وای چې راوځي.
رښتیا وای اوس هم د رپورټ لګلو را باندې نه وخت اسوه، باید وختي مې رپورټ لګلای وای. وبخزه رپورٹ سپتم.
ها ها بس یو څو سنی نورم صبر وکا چې مال می پنی مایی کې پات کیږي چې دا پورا کم.
سمه ده لګژر کوا.
ها
وای ری مال می پنی مایی کې پات دي
ورته ویلی بلی و چې دی باندې و هلی وای زما مطلب سپتم.
نه وی زیا د ازل ته ورته وای.
ها خو چې دی ما و منی. او هو بخا موږ سپت لرو ک د راج دی باندې چرته و کی خبوی
دا سره ول خلک ای ته ادب مشرات مونږ دی زده خوینه چې یو خزه رايش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږئ. دومره خو می پریک دی چې دغه د شوندو خاتونه می پورا کم.
د رپورت لیګل را باندې نه وخت کیږي.
ځه قیامت بنه راټیږي.
سوای
وای د شوندو خاتونه می پورا کوم.
اوف اوف د شوندو خاتونه لا چیرته وي.
زه خبرم کني زه چې امیر ته ورشو
هغه دراچګه شو.
باور وکړئ چې ډیر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم. ارایش مې تاسو له لاسه نیمو نیم کلا پاتې شو.
څه به وایو نو یو پام لا دې تارا باندې ده. اوس دغه لا عبرت ډکه کیسه مو اورئ. د کلیو په پیتاویو کې په ښاري بسونو او ټیکسیانو کې د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې په رستورانونو او بازارونو کې ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډیرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي وو چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سکرتر یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه، خو هغوی هم د وزیر صاحب له تاک څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډیر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډیرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه راوښودل، خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو. غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل، ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي. ته خو دغه کمودونه وګوره چې کمود دې جوړاوه خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی وو. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا یې په تشناب کې ښې ګذره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک وو چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل، اخر پیسې اخلئ خو چې خو مه نه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوه. لاوی ویل، هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې راشکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. جالت شوم او له موټره مې ځان واچاوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درد څخه مخکې آداب، انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ورننوتم، ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابیله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شوم. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل، دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولاکه به دې په 2 لکه خوشې کړم. چې غلا نه شي کولی مه یې کوه که نه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شو. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزیه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېکار کړي دي. پیاده د کلي پولو ورو خوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپوګو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وه چې له دواړو خواوو نه 3-4 تنه مړه او ټپیان وه. همغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی؟ دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.